السلام علیکم د څلور بجو د خبرونه یو ساعته ده نن یکشن بده د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه پیل له خبرونو کیږي کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته نن په هرات کې لزګونو شوزو او انجونو لاریون وکړ او غشتنې کولې چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو لړۍ مودرول سي دوی په عین حال کې شوار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی دینو لاریون کوونکو آزادی رادیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړي او څو تنه لاریون والی دبولی دي پرون هم کابل کې دینو معترض شوزو ویلي و چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې سوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده د افغانستان د نجونو شوزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې د معترض شوزو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزوري نشه ده نه د قدرت او اقتدار پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا چنګولو وروسته د لومړي وار لپاره د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون په پرتګال کې کنسرت ورکړ د دغه بنسټ مشر احمد ناصر سرماس نن په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پرتګال د کنسرتونو تر ټولو ستر تالار کې دغه کنسرت په بریا سره ترسره سو او تود هرکلی وسو د سرماس په خبره په دې کنسرت کې اتو هنري ډلو او ارکستر خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي محدودیت لګولی دی د موسیقي ملي انسټیټیوټ زده کوونکي او شاګردان د طالبانو له ډاره د 2021 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې قطر او په دسمبر میاشت کې پرتګال ته ورسېدل د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي دوی اټکل کړی و چې د 2022 میلادي کال تر نیمایي پورې به 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخامخ شي د دې ادارې د نننی ټویټ له مخې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری سره یو ځای کار کوي څو د هغو کسانو ملاتړ وسي چې د ښه او پایدار معیشت په نیت خپلو مینو ته ستنیږي بېلابېلو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري په انډونیزیا کې له بلوا ضد پولیسو سره د فوټبال د نندارچیانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټیل کې د مړو شمېر لږ تر لږه 104 اویا ته ورسېد په ایست جاوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه شوه چې له کابل په لسګونو نور کسان ټاپیان سوي دي دا د نړۍ په سطحه په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل سوې ده وروسته له هغې چې کوربه ټیم ایرما مالنګ خپل سیال کلب پیرسی بایا سورابایا ته دوه د درویو په مقابل کې لوبه وبایلله د فوټبال مینوالو په خپلو کې شخړه وکړه وروسته له بلوا ضد پولیسو سره لاسو ګریوان سول د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې له روسیې د اوکراین د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د مشر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه راپورونه وایي ایهور مراشوف د روسیې د پوز لخواني ول سوي دی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشر رافائل ګروسی پرون دا غوښتنه داسې محل مطرح کړه چې مراشوف وړ مورز له زاپوریجا اټومي بټۍ د انرهودر شارګوټي پر لوري د تک په حال کې ونیول سو د اوکران یوې دولتي ادارې چې پر اټومي بټۍ څار کوي ویلي چې د اټومي بټۍ دغه مشر یو نامعلوم لوري ته بیول سوی دی رافائل ګروسی هیله ښولې چې یوهور مراشوف به ډیر ژر په خوندي ډول خپلې کورنۍ ته ستون او د زاپوریجا اټومي بټۍ د فعالیت د دوام لپاره خپل مهم کار بیا پیل کړي روسي چارواکو د دې پیښې په باب تبصره نه ده کړې خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې نن په هرات کې د شیزینه مواصلانو پر لاریون د هوایي ډز راپورونه ورکول شوی لیو تحلیلګر اوري چې طالبان ولې د شوزو د مظاهرو په وړاندې حساسیت ښیي
په مجموع کې د طالبانو پروژه د امنیت لپاره ده چې میهمنې حذف شي
په دشت برچی کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته پر لاریون والو د طالبانو له لوري د وسلو کارولو او هوایي ډزو غبرګونونه پارولي که څه هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوې خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پر شوونیزو مرکزونو بریدونه ستر جنایت بولي
هر کس کې به انټرنین جنایات
هر هغه څوک چې دا ډول جنایات کوي او مسلمانان په جماعتونو کې هدف ګرځوي زما په نظر لدی بل لوی جنایت نشته
په بهرنی مسایلو کې اوري چې په انډونیزیا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د مړو شمېر زیات شوی دی د ورکو اجزن پروګرام هم په دې خبرونه کې اوریدلی شئ
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته یو شمېر انجنونو ماسلانو نن په هرات ولایت کې لاریون وکړ دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوله چې د زده کړو حق دې ترې نه اخلي او د هزاره وګړو د وژنو مخنیوی دې وکړي. د غولاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په هوایي ډزو او د دوی په ډبولو سره د لاریون مخه ونیوله. د طالبانو حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په هرات کې یو شمېر نجونو د یک شمې په ورځ په کاچ ښوونیز مرکز د بری دوله شپږم ټولګي پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو په غبرګون کې لاریون وکړ. یوې محصلې چې په دې لاریون کې ګډون کړی و او نه یې غوښتل، د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم یاد شي. ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې له نجونو د زده کړو حق ونه اخیستل شي. دې محصلې ادعا وکړه چې طالبانو په هوایي ډزو او د لاریون کوونکو په وهلو د لاریون مخه ونیوله.
طالبان په څورنجرو کې راغلل او داسې ډزې یې وکړې چې دلته مرمۍ ورېدلې. موږ خپل غوږونه پټ نیولي وو. اتا طالبان نجونې راونیولې، کشکولې او په کندغونو یې وهلې. زه یې هم په اوږه ووهلم چې اوس مې اوږه توره شوې ده. ځینې هغه هلکان هم چې له موږ سره یې همکاري کوله، هغوی یې هم ونیول او سخت یې ووهل.
دا معترضه محصله وایي زده کړه د نجونو او ښځو حق دی او باید ورکړل شي. هغه ویډیو چې د لاریون کوونکو لخوا ازادي راډیو ته رالیږل شوې ده ښیي چې د وسلوالو کسانو لخوا له ډزو وروسته لاریون کوونکي چې شمېر یې لسکونو ته رسېږي خورېږي. یوې بلې محصلې چې په دې لاریون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
ټول محصلان راټول شوي وو چې د علم په لار کې د شهیدانو لپاره غږ پورته کړو. موږ هیڅ وسله نه درلوده، یوازې شعارونه مو ورکول او مخکې روان وو. هیڅ چاته مو کوم خطر نه و پیښ کړی. موږ غوښتل چې خپل هدف ته ورسیږو او خپل غږ تر نړیوالو ورسوو، خو هغوی انجونی ووهلې او ناوړه خبرې ورته وکړې.
د طالبانو حکومت ته کورنۍ چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور بیا ازادي راډیو ته وویل ځکه د دې لاریون مخه نیولې ده چې مخکې په اړه دوی ته معلومات نه ورکړل شوي.
د اصولو له مخه هر څوک چې لاریون کوي باید امنیتي ځواکونه خبر کړي او په جریان کې تر څو دوی ته پیښیدونکي احتمالي خطرونو په وړاندې د موږ امنیتي ځواکونه ګامونه پورته کړي او چمتووالی ولري. خو متاسفانه چې دوی د موږ امنیتي ځواکونو تر دې وړاندې په لاریون نو خبر کړي، نو ځکه هڅه وشوه چې د دوی د لاریون مخه ونیول شي.
دا لاریون د ورځې وروسته له هغه کېږي چې په کابل کې په کاچ ښوونیز مرکز باندې ځانمرګی برید وشو. په دې مرکز کې لسګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ورکولو لپاره راټول شوي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې شاوخوا 15 تنه ووژل شول او تر 30 ډېر کسان ټپیان شول. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی.
د کابل په دشت برچی کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته پر لاریونوالو شوزو او نجونو د طالبانو لخوا د وسلو کارولو او هوایي ډزو د ځینو نړیوالو سازمانونو او چارواکو غبرګونونه پارولي. نن یکشنبه په هرات کې هم ځینو معترضو شوزو ویلي چې طالبانو یې د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړې دي. تر دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې تر ډیره د شوزو پر لاریونونو د طالبانو لخوا هوایي ډزې سوي او دغه لاریونونه خواره واره سوي دي. کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې پر کاج شوونیز مرکز د جمعې ورځې په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. په امریکا کې د سیاسي مسایلو لاشنون کې محمود تکل څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې طالبان ولې وخت نا وخت تر ډیره د شوزو لاریونونه نسي زغملی.
زه فکر کوم چې طالبان د میرمنو په وړاندې ډیره واضح تګلاره لري. کله چې د میرمنو په وړاندې مکاتب دروازې بندیږي، د تعلیم او د علم دروازې ورته بندې شي، او کله چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر دوی د کار بندیز لګیږي، تر څنګ موږ متوجه شو په 30 کلن ماموریت کې هم هغه سیمو کې چې طالبان حاکم وو د جګړې په دوام کې په مکاتبو بندیز لګولی دی او میرمنې خو یې هیڅ د تحصیل او د کار دپاره نه پرېښودي چې فعالیت وکړي. معلومیږي چې په طالب کې د میرمنو په وړاندې د بدلون دریځ نشته، او هغه هم چې که په لویه کچه د دوی په رهبرۍ کې وګورو هغه ځینې سیاسي او ستراتیژیک مخې لري. اما په مجموع کې د طالبانو پروژه د عملې لپاره ده چې میرمنې حذف شي. شل کلن ماموریت وروسته په افغان میرمنو کې یو ستر بدلون راغلی دی چې موږ ته زیری راکوي چې په راتلونکو نورو نسلونو کې هم موږ دغه پروسه دوامداره وساتو. په افغانستان کې نورې میرمنې ضایع نشي او خپلو حقونو ته ورسیږي، هغه حقونه چې انسانیت ورکړي دي، هغه حقونه چې اسلام ورکړي دي، هغه حقونه چې د بشر قوانینو ورته ورکړي.
په افغانستان کې لا هم پر جماعتونو او نورو مرکزونو بریدونه روان دي. آیا دا ویلی سو چې طالبان د امن په ټینګښت نه دي بریالي سوي؟
طالبان په تیر کې هم، په اوس کې هم، او په راتلونکي کې هم تمه کیدلی شي چې په ورته مسایلو کې ښکیل اوسیږي او د جګړې یوه برخه ده او سبا هم دا تمه کیدلی شي. دویم دا چې طالبانو نه په دې ظرفیت، په دې مفکوره او په دې پالیسۍ دا تمه نشي کیدلی چې افغانستان د امن وساتي. دریم دا چې طالبانو په تیر کې هم، نن هم او سبا هم دا تمه کیدلی شي چې د تروریستي ډلو سره چې څنګه اړیکې درلودي او هغه دوامداري وساتي. په یو کلن ماموریت کې د القاعدې مشر په افغانستان کې وژل کیږي، دا په دې معنی چې طالبان د دغو تروریستي ډلو سره په پراخه پیمانه اړیکې لري او د همدغو اړیکو په نتیجه کې خپل نظامي حضور هم قوي ساتلی شي او په سیمه کې د همدغو تروریستي کړیو په زور باندې سیاسي فشار هم واردولی شي چې وارد یې کړلی شو. نو معنا ده چې طالبان د دې پیښو مسؤل کیدلی شي او طالبان خلکو ته ځوابګو دي چې نن د دوی په حضور کې، د دوی په وینا په افغانستان کې امن راغلی دی، د دوی په وینا ټول ملت د طالبان له خوشحال دی. بیا هم ورته وژنې ترسره کیږي او په ډیره پراخه پیمانه. نو معنا ده چې دوی په دې وخت کې ځوابګو کیدلی شي.
اوس نړیواله ټولنه څه مسؤلیت لري چې دوی باید څه وکړي او په دې برخه کې څه کولای شي؟
په اوسنۍ شرایطو کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت جوړیږي چې په افغانستان کې وضعیت وڅاري او د کنټرول لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. موږ تاسو ګورو چې د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان په مختلفو برخو کې جنگي جنایتونه د طالبان لور په مستقیمه توګه ترسره شول. نن چې په مکاتبو کې چاودنه کیږي، طالبان چرته دي؟ طالبانو په تیرو شلو کلونو کې هم ورته پیښې ترسره کړلې، یا دوی په خپله یا د دوی همکارانو او د دوی ملاتړ کوونکو چې ما مخکې ورته یادونه کړې، د هغوی په ملاتړ یا د هغوی په لاس دغه پیښې ترسره کیږي، اما مسؤلیت یې څوک په غاړه نه اخلي. په افغانستان کې خو جنګي جنایت ترسره کیږي او ته نن عملا مسؤول اوسېږي او ستا اړیکې د همغو ادرسونو چې ته ورباندې تور تړې په پراخه توګه واضح دي او د همغو تروریستي ډلو مشران په افغانستان کې وژل کیږي. یعنې دلته سوال راځي کیږي نړیوالې ټولنې ته چې باید په کلکه توګه مداخله وکړي، ځکه د نړیوالې ټولنې په حضور کې امریکا له طالبانو سره په دوحا کې تړون لاسلیک کړ او د دې تړون شرایط هم دا و چې په افغانستان کې جګړه له منځه لاړ شي، په افغانستان کې تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او په افغانستان کې د ښځو حقونه، تعلیمي حقونه، بشري حقونه، د بیان ازادي او د ټولو ته ژمنتیا وسیږي. نن امریکا هم چوپه پاتې ده، نن نړیواله ټولنه هم چوپه پاتې ده. په افغانستان کې د بیان ازادي نشته، په افغانستان کې تاوتریخوالی تر هر بل وخت ډیر بې شرمانه شوی دی او په افغانستان کې د میرمنو حقونه نشته، اما نړیواله ټولنه جمع امریکا په دې مسایلو کې چوپ پاتې ده.
په امریکا کې ډیره د سیاسي مسایلو شنونکی محمود تکل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل په دشت برچی کې پر کاج شوونیز مرکز تر خونړی حمله وروسته چې ډېرې قربانیان انجونې وي د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال وایي چې پر شوونیز مرکزونو بریدونه ستر جنایت دی. دا په اصل کې دی چې طالبانو لا هم په افغانستان کې ټول انجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې.
په کابل کې د جمعې ورځې چاودنې ته د کورنیو بهرنیو غبرګونونو پر دوام د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي د غبریت یو ستر جنایت یاد کړی دی. هغه د شنبې په ورځ په کابل کې ویغونډې ته وویل پر ښوونیزو مرکزونو او جوماتونو بریدونه یو غیر انساني عمل دی او ترسره کوونکي به یې تر نیول کېدو وروسته د قانون منګولو ته وسپارل شي.
هر کس کې به انجنین جنایت
هر هغه څوک چې دا ډول جنایت کوي او مسلمانان په جماعتونو کې هدف ګرځوي او یا هم بې دفاع زده کوونکي چې په ښوونیزو مرکزونو کې تعلیم او تحصیل کوي دوی په معصومانه ډول هدف ګرځوي. زما په نظر له دې بل لوی جنایت نشته.
د
جمعې په ورځ د کابل د دیالسم امنیتي حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې د کاچ په نوم یو ښوونیز مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 111 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. سره له دې چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغې چاودنې تلفات 25 تنه وژل شوي او 13 ټپیان ښیي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما بیا د وژل شویو کسانو شمېر 15 او د ټپیانو شمېر 2 ښیي. یونما ویلي چې په وژل شویو کې له 10 زیات نجونې دي. ښاغلی حنفي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمن کېدو دا ځل یو کال زیاته موده کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریه باریکزی د ښاغلي حنفي دغه څرګندونو ته په غبرګون کې وایي طالبان باید د غندونو پر ځای معذرت وغواړي، ځکه په خبره یې د نجونو ښوونځي تړلي او وینو چې هر ورځ د ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو مخې ته بریدونه کیږي.
نن چې دوی راغلی او دغه مال تقبیح کوي، دا په حقیقت کې د تقبیح نه خبر دی چې دوی ودرېږي او د افغانستان د خلکو نه معذرت وغواړي. سربېره پر دې چې دوی د جنکیو مکتبونه او ماسې تړلې پریښي، مګر موږ وینو چې هره ورځ د جنکیو مکتبونو او روزنیز ځایونو کې بریدونه کیږي. زه فکر کوم په سیاسي تشو خبرو باندې تقبیه کولو باندې به د افغانستان مشکل کال کېدل دا شل کال موږ به ستونزه نه درلوده.
د یادونې ده چې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو د زده کړو د ښځو د کار په تړاو په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ هم تیره ورځ د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې یو شمېر افغان فعالینو سره په لیدنه کې ویلي چې د نړۍ په هیڅ ځای کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. د نوموړي په خبره البته یو ځل پخوا هم داسې شوي وو، هغه هم د 1990 او 2001 کلونو ترمنځ د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې وو او په خبره تکرار ته باید اجازه ورنه کړل شي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
انډونیزیا کې د فوټبال په یو سټډیوم کې د شخړې او ګډوډۍ رامنځته کېدو په پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر 104 او یا ته پورته سو. سفی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د ختیځ جوا ملنګ فوټبال سټډیوم کې له ناستو څخه باندې 40,000 نندارچیانو لږ تر لږه 3,000 کسان یو دم د لوبې ډګر ته ننوتل. پولیسو له میدانه د خلکو د شړلو لپاره اوښکې بهونکې ګاز وکاراو او قهرجن نندارچیان یې په ډنډو ووهل. سلګونه کسان ورسته له هغه تر پخو لاندې شول چې د لوبي میدان ته داخلو شو نندارچانو غوښتل لیوي وړې دروازې بهر ووزي. د پولیسو د راپور له مخې لږ تر لږه 104 اویا کسان وژل شوي او 103 نور ټپیان دي. ویرې شته چې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې لوړ لاړ شي. د ختیځ جواد دوه ټیمونه آریما اف سي او پیرسیبایا سورابیا فوټبال لوبډلې یو بل سرسختي سیالانی دي. پولیسو ویلي بیګنۍ لوبه کې کوربه آریما ټیم لوبه 2-3 وبایلله او قهرجنو مینوال لوی خپل غوسه قابو نه کړای شو. د لکتر لګه دوه پولیسو د وژل کېدو راپور هم تایید شوی. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د رامنځته شو پیښو پوره څېړنه غوښتي او د انډونیزیا د فوټبال د لیګ د پاتې لوبو د ځنډیدو امر یې کړی. د پولیسو له عمومي قمندانه غواړم چې دا پیښه په دقیقه او بشپړه توګه وڅېړي. همدارنګ مې د فوټبال فدراسیون ته امر کړی چې د لومړي لیګ ټولې لوبې د ارزونو او امنیتي تدابیرو د ښه کېدو پورې وځنډوي.
Pengamanan dilakukan.
فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا نیوکه کړې چې د انډونیزیا پولیس باید د نندارچانو د قرارولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار نه وای اخیسته. د فوټبال د ټیمونو د مینوالو ترمنځ شخړې نوې خبره نه ده، خو په دومره لوی شمېر د خلکو مرګ ژوبله ښایي په څو لسیزو کې بې ساري وي. د راپورونو په اساس په 1964 کال کې د پیرو پلازمینه لیما ښار کې د المپیک د غوراوي لوبو پر مهال د شخړو او ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 300 کسان مړه او څه باندې زر تنه نور ټپیان شوي وو. په 1950 کال کې هم په بلجیم کې د فوټبال د مینوالو د شخړې له امله 9 کسان مړه او 600 نور ژوبل شول. تر هغه وروسته په 1996 کال کې د ګواتیمالا او کوستاریکا د فوټبال د لوبې پر مهال د ټیل ماټیل او شخړو له کبله 80 کسان مړه او څه باندې 100 نور ټپیان شول.
وروسته له هغې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره وویل، طالبان په خپلو کې یو واحد دریځ نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي چې هر څوک د مسئلې د بهتر حل لپاره نظر ورکوي چې دا په دریځونو کې د درس په معنا نه ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع ته په اشاره سره ویلي طالبان په دې برخه کې واحد دریځ نه لري. ریچارډ بنت دا خبرې پرون شنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په خبرو کې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، هر څوک د مسالې د بهتر حل لپاره نظر ورکوي او دا درس په معنا نه ده. کاغلی شاهین نیکلی دا یو مهمه او حل طلبه مسأله ده، او لکه چې تاسو ته معلومه ده فعلاً د مشرتابه تر امر ثانی پورې ماتل ده. هر څوک د مسالې د بهتر حل لپاره خپل نظر ورکوي، دا د درس په معنا نه ده. مشرتابه د ټولو نظرونه اوري، نهایت به د اسلامي اصولو او د نظام د مصلحت پر رڼا کې هدایت کوي ان شاء الله. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالب چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه ویشلي نظرونه څرګند کړي دي. پرون کابل والی شیخ ندا محمد ندیم د کابل ښار د ښوونځیو له مدیرانو او ښوونکو سره په کتنه کې ویلي د عصري علومو زده کړه د وخت اړتیا ده او باید ورته جدي پاملرنه وشي. تیره سه شنبه بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په یو غونډه کې ویل چې د اسلامي شریعت په هیڅ ځای کې د هیڅ چا د تعلیم مخنیوي نه دی شوی او علم په نارینه او ښځو دواړو فرض ګرځول شوی دی. خو په همدې غونډه کې بیا د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست شیخ محمد خالد انفی دنیاوي علم مباح وګڼلو. وی ویل کله چې د مبا او امیر تر مابین تعرض راشي نو بیا د امیر حکم واجب دی. مخکې تر دې بیا د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست نور الله منیر په روزګان ولایت کې وی غونډې ته په خبرو کې ویلي چې دا د خلکو فرهنګي ستونزه ده او دوی اجازه نه ورکوي چې د دوی 14 کلنې لوڼی او خویندې ښوونځي ته ولاړې شي. د طالب چارواکو دې څرګندونو ته د ټولنیزو رسنیو یو شمېر افغان کارونکو هم بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. د نجونو د تعلیم ملاتړ یې ستایلي او د دوی د زده کړو خلاف څرګندونې ناسمې بللې دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له یو کال زیات وخت تېرېږي او په ټوله دې موده کې له 6 ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د طالبانو حکومت دا کار په نړیواله کچه غندل شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي په دې اړه باید د دوی د حکومت مشرتابه پریکړه وکړي.
د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د ښځینه لاریونوالو په وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ځواک او واک نه بلکې د کمزوري نښه ده. نور حل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د سپتمبر په 13 نیټه د جمعې په ورځ د کابل ښار د 14 حوزې اړوند دشتبرچي سیمه کې د کاچ ښوونیز مرکز پر زده کوونکو حمله وسوه. د قربانیانو کورنۍ او خواخوږي پرون شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کابل ښار ځینو سیمو ته راووتل او په لارینونو یې لاس پورې کړ، خو د دوی د لارینونو له طالبانو سره په تاوتریخوالي واوښتل. له دې لارینونو په خبرو سوو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو د لارینو پر مهال پر لارینوالو هوایي ډزې وکړې چې دې کار د ځینو نړیوالو ادارو او بهرنیو چارواکو غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د بشري حقونو، ښځو او انجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو دا کړنه د هغوی د کمزورۍ نښه بللې ده. نوموړي لیکلي چې د اعتماد وړ حکومتولي په هر ایدا باید د زیانمنونکو کسانو په ساتنې سره ثابته سي، نه دا چې هغه کسان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د تاوتریخوالي او ډارولو په وسیله دې وځپل سي او د هغوی غږ دې غلی کړل سي. د غمجنو یعنی ازادارو میندو پر وړاندې دا
ډول وحشت د قدرت او اقتدار نه بلکې د ضعف او ډار ښکارندوی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما هم د طالبانو دا کړنه غندلې او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي چې په کابل کې له هغو ښځو سره تاوتریخوالی چې د جمعې په ورځ د هزارګانو په سیمه کې پر یو تعلیمي مرکز له برید وروسته یې د خپل خوندیتابه لپاره غږ پورته کاوه زړه بوږنوونکې صحنه ده. د طالبانو غوښتل سوي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي او د سوله ییز لاریون د مخنیوي لپاره له وسلو څخه استفاده دی بند کړي. هڅه مو کړه د دغو څرګندونو او لاریون کوونکو د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو نه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور او نه یې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. وړاندې تر دې هم د بېلابېلو موضوعاتو په تړاو په ځانګړې توګه د معترضو ښځو لاریونونه د طالبانو له ورته چلند سره مخ شوي دي. ټاکل شوې نن یک شنبه د کاناډا په ترونتو ښار کې او سبا دوشنبه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې هم د میشتو افغانانو له لوري د حمله په خبرګون او د قربانیانو کورنیو ته د عدالت غوښتنې لپاره ورته لاریونونه وسی. د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر په 10مه د کابل د 14مې حوزې اړوند د شتبرچی سیمه کې پر کاج خوانیز مرکز 14 نه کې 19 کسان وزل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. خو یوناما ویلي چې په دې برید کې 15 کسان وزل سوي او 2 اتیا نور ټپیان سوي دي. یوناما د غشان ویلي چې په 15 وزل سوي او کسانو کې له 60 زیات انجونې شامل دي. تر اوسه د دې 14 مسولیت کومې وسلواله ډلې نه دی منلای، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو 14 مسولیت د ایش وسلواله ډلې منلای و. د یادونې وړ ده چې پر طالبانو د تیرې ورځې له خزینه لارین کوونکو سره تاوتریخوالی داسې مهال غندل کیږي چې نن د اکتوبر 2مه نیټه د تاوتریخوالی نه کولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ د 2001 کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په دې نوم نومول شوې ده.
تاسو له پیغامونو
لیکم دا رسه خبره کوم نن چې پر د عبدل دفتر د لیټ خبر باندې رسنه یو د بشر حقوق ملګری ملتونه خبرې کوي. د غند جنرال صاحب راځي سربازان دي ادا طالبان څخه لاس نه پاره دی په لیکندار کې دا نن یې از دې نه پر راوي ستو سلاندې سپی پراتو پر مستلې او پر سیر د غاز سربازان شي دام پر پاتو د بشر حقوق چیرو دا رسنې چیرې د داخله چیرې والی هغه انسانان نه او هغه مسلمانان نه او هغه غانان نه او هغه پرېږه له دې وطن څخه ټول مدني فعالانو ډاکټرانو انجنیرو پیلوټ وو چې دې دا غانان نه دي دغه والی څوک ځاغ نه کوي چې دا مکتبونه بندي والی څوک ځاغ نه کوي والی دا ولت فون د کوم ولت د زری پوس نه کارملیان خو ستا او د پاکستان ته ولاړ والی ځاغ نه کوي او بل خبره ده په دې وطن کې چې ملانه یا د کور مل نه کی ورکړي نو مسلمان نه افغان نه په دې وطن کې حق لري پر دې والی څوک څه نه وای دا د مرستي راځین که څه نه د کی چل دی یا د دې تر کړي کی یا د دې ورستو تر کړي کی والی څوک څه نه وای خدای پاک یو چې خدای دې ټول افغانانو ته د نو کې ہدایت وکړي وای دا نور هیڅ کده جمهوریت کې کچای او جوړی خورلین د انسان په سر د نور ته ګورنه د مسلمان په سر د ته او امنا صاحب دی وای نبی علی سلام د سکو نبی علی سلام د غور مغرور او د غور خیانت کې او سلام کوي.
سلام علیکم، نوم محمد زریف دی، د مینارو د کمپ می اړیکه نیولې ده. ما ول وروره د ازادي راغو ته می دا گفتنی ده چې موږ خلکو سره نه کومک کیږي نه هم شي کیږي. جایان خلک کومک نیسي چې په تعمیرو کې پراته دي. موږ خلکو سره نه مو کومک لیدلی چې امارات راغلی هم نه دی مو لیدلی، بابل دولت کې مو هم نه و لیدلی.
السلام علیکم، زه مجاهد محمد هاشم وریاخیل د لغمان له کرغې ولسوالۍ نه خبر د منګ یو ولس متر سړک ده او دا له ډېر وخت راشه بوشه عام پروته جوړ سوای ده خو خام ده خوشه حکومت نن دا فیش شي چې دې باندې لږ توجه وکړي بوشه او دې رشه دې باندې دا موږ ته جوړ د موږ ټول روزګار باندې کوم موټر ده کوم مکتب ده کوم هسپتال ده کوم سرک باندې لمبې سرک نن موږ ته توجهونه یو جهان نن
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته نن په هرات کې لزګونو شوزو او انجونو لاریون وکړ او غشتنې کولې چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو لړۍ مودرول سي. دوی په عین حال کې شعار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی.
حق دی، 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 حق دی،
ځینو لاریون کوونکو آزادی راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړي او څو تنه لاریونوالی یې ډبولی دي. پرون هم کابل کې ځینو معترضو ښځو ویلي وو چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې سوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره